هغه ځینو کې خلک ډیر زیات راضی دي د مشورې لپاره چې د اولادونو ترمنځ دوی فاصله زیاته کی. کوم ځینو کې چې کلینیک نشته دی، کوم ځینو کې چې تعلیم نشته دی، نو هغه رښتیا هم هلته نورم پسې کته تللي. منګ تر تقریبا د نږدې وختونو پورې داسې ارقام درلودل چې دغه د ولادتونو ترمنځ د فاصلې راوړلو توکي یا دواګانې چې دي دا په ټول افغانستان کې د 40% خلکو سره شته دی. خو متاسفانه چې اوس یو هاوس هولډ سروې شوې ده، هغې دا ښودلی دي چې حتی دا دې نمره کمه شوې ده او د 12 او 11% په اندازه ده چې دا ډېر کم رقم دی. د دې ډېر غټ تاوان دی، هم اجتماعي تاوان ډېر زیات دی او هم د صحت له نگاهنه ډېر زیات تاوان دی. د صحت له نگاهنه د ماشومانو په اړه باندې ما وویل، د میندو په اړه باندې هم همدا وایم چې مور چې هر کال ولادت کوي، چې هر کال ماشوم راوړي، د هغې په صحت باندې، د هغې په اړونو باندې، د هغې په اړوکو باندې، د هغې په طرز تفکر باندې، د هغې په فعالیت باندې، په کار باندې، پخلی باندې، جارو باندې، په هر شي باندې تاثیر کوي. د دې دغه فعالیت ډېر زیات راکمیږي او هغه په هغه کور باندې تقریبا 10-20 کاله بعد یو بوج جوړیږي. هغه فامیل به بیا د دې وس نه لري چې په هغې باندې هر میاشت مصارف وکړي، دواوې ورته واخلي. نو د دې دپاره چې د راتلونکي مصارفو مخه ونیول شي، په کار دا ده چې د مخکې نه مخکې سرمایه ګذاري وشي. دغه د ولادتونو ترمنځ توکي، دغه د ولادتونو ترمنځ دواګانې چې دي، د دې نه استفاده وشي تر څو د دوی هم خپله مور سالمه واوسیږي او په راتلونکي کې د روغتیا په اړه باندې د هغې بیا زیات تشویش ونه اوسیږي د دې فامیل سره، او هم هغه ماشوم سالم واوسیږي چې په آینده کې هغه ښه صحیح تکړه ځوان یا تکړه پیغله ترینه جوړه شي، ښه ځوان، سالم ځوان، د ښه فکر خاوند چې هغه د افغانستان په پرمختګ کې بیا رول ولوبولی شي. نو ګورئ، دغه هر ماشوم، دغه هر ماشوم چې پیدا کیږي یا هر یو ځوان چې موږ اوس لرو وعده لا نه ده کړی، دا زموږ استاذو دپاره لکه مخکې چې پایاب صاحب وویلي یو فرصت دی. دغه فرصت نه موږ باید اعظمي استفاده وکړو. دا که چېرته تعلیم وکړي زموږ دپاره ډېر ښه فرصت دی. که دغه ځوان یا دغه ماشوم په تعلیم کې وانه چولی شي او همدغسې لهګرده ګرځي یا مثلا په کور په چاردیوالي کې بنده پاتې شي، هېڅ تعلیم ورته ورنه کړل شي، دغه فرصت موږ په لوی لاس باندې له لاسه ورکوو. مثلا اوس زه یو لنډ مثال وایم. په تخار کې موږ د قابلو مکتب په 2004 کال کې خلاص کړ. نن موږ په تخار کې چې قابلي مکتب داخلي لپاره اعلان کیږي، سلګونو حتی په زرګونو نجونې د دې لیواله دي چې په هغه مکتب کې داخله واخلي. لیکن په پکتیکا کې زموږ لپاره ډېر غټ مشکل دی چې موږ ښځینه چې په لیک لوست باندې پوهیږي هغه راولو د قابلګۍ مکتب ته. 2 کاله یې تربیه کړو د همدغه پکتیاوالو میندو او خویندو دپاره، د هغوی د تداوي دپاره، د ولادت پر مهال چې هغوی سره مرسته وکړي. داسې څوک نشته چې هغوی سره بیا مرسته په برمل کې وکړي، په دالرې لرې پرتو ولسوالۍ.
تشکر ډاکټر صاحب غزنوي، واقعا مفید است و این بحث جالب و جذاب و جدی و مهم هم هست. تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم مشخصتر از شما میشنویم. ما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چه سوالی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم. ما که نمره حضرت کل افغانان نوان چونو دو یا دریم شما نازی بود خبتا اون او زن افقیتا دیش مزمان و زگر خوشتالی موانه که در سر پملو که شکاندی دا او بیا پر اسمان دې کې دا کتاب د هر یو ځوان دومره دمان مشمانو د ګرین د څه د کار اړتیا د ځوانۍ اړتیا د دې روښانه ده. دا او ان فرد دومره وسایل امکانات او لپاره نشته. نو ځوان چې بیکاره شو هغه نه خپل ته خدمت کولی شي، نه خپل کور کلي ته او نه وطن ته. نو زه له ټولو افغانانو نه هیله کوم چې لږ وزده کوئ، ښایي وروځئ هم په وطني روحیه او هم په دیني روحیه، ښه تعلیم واخلئ.
بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین. نظر جالب بود. جناب پایا، با توجه به شرایط موجود در افغانستان نمیخوایم این سوال را بپرسم که آیا حکومت افغانستان خواهد توانست در 10 سال یا 20 سال آینده، البته حکومت آینده، از عهده این همه مشکلات احتمالی جدید با موفقیت بدرآیه؟ اما میخوام بپرسم با این رشد سریع نفوس در آینده چه باید کرد؟ بهترین راه کدام است؟ جلوگیری یا پلانگذاری؟
با نظر داشت عمومی مسائلی که در قسمت نفوس بس تمام سطح، البته ما شما صرفا از نگاه رشد نفوس صحبت کردیم، اولی در قسمت عناصر بسیار عمده و یا تحولاتی که ناشی از این نفوس و رشد نفوس به وجود میاد و اثرات از او در قسمت منابع کشور و همچنین در قسمت خصوصا محیط زیست اثر گذار است، واقعا ایجابی از این بکنه که تا سرمایه گذاری در این صورت بگیره. خوشبختانه افغانستان در این شک نیست که منابع داره که با احیای از این منابع میتونه که وسایل و وسایط یا منابع را برای نفوس خود برابر بسازه. اما کشورها به یکی از مسائل بسیار عمده ای که به حیث یک پالیسی پیش ملل متحد است ایست که ما نمیتونیم تمام منابع را امیال استفاده کنیم و چیزی را نگذاریم برای نفوس آینده، بلکه باید یک نوع پالیسی و یک نوع انکشاف پایدار و منظم و دوامدار موجود باشه که بتونه تضمین بکنه هم موضوع منابع برای نفوس فعلی و هم برای نفوس آینده. بنابراین در یک جهانی که ما زندگی میکنیم حق دارن اون نسلایی که در آینده میاین که اونا چطور هم باید از این منابع استفاده کنن. بنابراین یک نوع استراتژی و پلان عمومی به صورت مطلق به این کشورها کسایی که پالیسی میسازن باید من نظر داشته باشن.
تشکر. خب جناب پایاب،
بسیار جدی است،
واقعا این موضوع جدی هست و مهم که در موردش باید بحث بکنیم. خب اگر از جلوگیری یا پلانگذاری که شما مثلا به گونه کلی ارائه کردین بیاین کم مشخص‌تر بسازیم این بحثه که اینجا میخوام بحث را به موضوع تنظیم خانواده ارتباط بدم. اول تنظیم خانواده چیست؟ تعریف شما از تنظیم خانواده چیست به زبان ساده اگر به مردم بگوین؟
و از جناب دکتر صاحب غزنی بس استراتژی خود وزارت صحت عام میخوایم که در این قسمت در او چوکات صحبت کنیم که به حیث یک پالیسی از طرف دولت قبول شده و این پالیسی خوشبختانه که جامع است، هم ارکان بین المللی داره و هم ارکان و خصوصیت های اجتماعی داخلی را داره و یکی از موضوعات بسیار مهمه که در اینجا شامل است که تقریبا در اکثر مسائل پلان و پالیسی های تنظیم خانواده
با مذرد جناب پایاب، چون وقت ما محدود است،
مشاهدات علمای دین هم نظر گرفته شده
بدون شک. چون وقت ما محدود است، اگر شما ترجمه میتین که از دکتر صاحب غزنوی بپرسم، امیره که مردم باید بدانن به زبان ساده، مخصوصا از برنامه صحت که هدف ما همی است که به زبان ساده به مردم مفاهیم و مسائل صحی را برسانیم، تنظیم خانواده چیست؟
گوری به افغانستان که در صحت لنگان نفوس که دیش پراتلون که یوردیر غط مسئله و اوسی که در افغانستان در پاره، لیکن اوس فیل حال چه زمانگ هر فامیل تا یو تهدید متوجه ده، چه اغا هم در صحت لنگانه یو متوجه ده و هم اقتصادی اجتماعی لنگانه. اغا که یو فامیل یو مور للا سور که نو دا اغی ما شمان یتیم پاتا کیگی، اغا کور بندی اقتصادی ضربه واردیگی، اغا دا یو دیر غط مشکل لسیهی. نو فاملی پلاننگ یا دا کورانی تنظیم پا آره بندی چی تاسو خبری کوی، دا دلته د ولادتونو ترمنځ د فاصلې موضوع ډیره زیاته مطرح ده. مونږ غواړو چې اوس مېندې په افغانستان کې د ولادتونو ترمنځ په کافی اندازه فاصله منځته راولي،
یعنی اگر مشخص تر
هغه حد پورې چې قرآن کریم ورته
ما امیره میخواستم بخوام مشخص
تر هغه بنیم کاله او هغه د قرآن کریم ویل دي حد اقل 2.5 کال باید حتما دوی فاصله د ولادتونو ترمنځ راولي. کلم چې یو ماشوم د زیګون لپاره کلینیک ته، یو مور د زیګون لپاره کلینیک ته ځي، الته ماشوم زی په ما غسات دي دوی یو د تنظیم د خانوادګۍ یا د فامیل د تنظیم په اړه باندې له ډاکټر سره وګيږي، مشوره دی ور سره وکي، د دې اجتماعي ابعاد، د دې صحي ابعاد، د دې اقتصادي ابعاد، دا ټول ابعاد ما غ ډاکټران او موږ د فاملی پلانینګ په اړه باندې کونسلینګ لرو په ټولو کلینیکونو کې، او هر ډاکټر مو په دې باندې موظف کړی ده. د وزارت صحتامي ټریننګ دی ته ورکوي، یو ان اف پی په دې کې غټ رول لري. موږ پالیسیانې جوړې کړي دي، د دې لپاره هم راهنمودونه جوړ کړي دي چې څنګه د یو چا سره خبرې وکړي په کومو مواردو باندې، چې هغوی پوه شي په دې مشکل باندې چې صحیح مشکلات کوم دي که یو ماشوم رد درد هر سال هر کال پیدا شي که نه.
بله،
یک سخن دو نیم کال ترمنځ فاصله
بله. یک سخن جذاب این است که ما هیچ وقت برای ناکامی خود پلانگذاری نمی کنیم، بلکه در پلانگذاری ناکام می مانیم. تجربه شما دکتر صاحب غزنوی نشان دهنده چیست؟ با توجه به اینکه پیشتر نظریات چند نفر را اگر به صورت نمونوی اینجا بگیریم، اونا گفتن که خب تعداد اطفال هرقدر اندکتر باشه، کمتر باشه، به اون مو اندازه زندگی بهتر است. اینمی ذهنیت چقدر جا افتاده در جامعه افغانی از نظر شما؟ چقدر مورد پذیرش است برای خانواده ها با توجه به مسائل سنتی، فرهنگی، مذهبی و اینها؟
پدی که خواهی چک نشته چی در منگه در مذهب لطقیقه یا در منگه دستی مشکلات لرو چالشون لرو چی اگه در خلق و پذهن که غلط فکر پروت داده دی پا اره بنده دی تنظیم در خانوادگی تر پا اره بنده. یو بل زبیتا ته نتیجه وایم چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د دغه فرټیلیټی ریټ چې دوی وس ورته د 6.3 او د 15.1 فکر کوي کنه دا په هغه وخت کې 8.6 تر دې هدا پوري وو. یعنی اوس چې سی خدمات زیات شوي، اوس چې عامه آگاهی زیاته شوي، د خلک په دې باندې پوه شوي دي، او نه صرف ګوره د خلکو پوها او د سی خدماتو موجودیت، بلکې خپل د دغه د ولادتونو ترمنځ د فاصله تو کې چې کم دي، د دو عرضه د دو موجودیت. اوس زمونږه مطالعات دا ښیي چې په ډیرو ولایتونو کې، په ډیرو مناطقو کې ښځې او فامیل یعنی والدین دا غواړي چې هغوی د ولایتونو ترمنځ فاصله راولي. لکه مونږ چې اوس د ارغنداب نه یو زنګ درلودلو، هغوی غوښتل چې دا د میندو مورې دغه د ماشومانو مور د ولادتونو ترمنځ فاصله راولي. هغه نه غوښتل چې لس یولس او دولس ماشومان ولري، غوښتل چې تر دې کم ولري تر څو دی هم خپل فامیل تنظیم کړی شي، هم هغوی تعلیم ته رسیدګي وکړی شي، هم نورو مشکلاتو ته رسیدګي وکړی شي. نو په دې اړه باندې په افغانستان کې دا تغییر راغلی ده تر اوسه، او مونږ په لاره کې نور هم مشکلات لرو. په هغه مشکلاتو کې یو دا چې دغه د فاملی پلانینګ او یا د ماشومانو د ترمنځ د فاصلې د راوستلو په اړه باندې غلط فکر موجود دی په اطراف کې، په د علماو په نسبت باندې چې دا خلک عقیم کوي یا د ولادت نه غورځوي. دا بالکل صحیح خبره نه ده. هیڅوک د دغه توکو په واسطه باندې نه عقیم کیږي. کله هم چې دوی غواړي چې بیرته ماشوم ولري، کله هم چې مور د صحت لنیګانه او غواړي چې دې ته آماده ده چې بل ماشوم دا ساتلی شي په خپل نس کې، خروشت ورکولی شي، خیلو یولی شي، او بیل مشکله یې زیږولی شي، یا کلینیک ته رسیدګي کولی شي د زیږون پر مهال باندې، نو دا کولی شي چې هغه دوا قطع کړي یا هغه آلاتو نه استفاده بس بنده کړي او بیا د هغې نه وروسته بیا ماشوم ولري. نو په دې اړه باندې دوی باید کلینیک ته لاړ شي. هلته د تنظیم خانوادګي په اړه باندې د کلینیک له ډاکټرانو سره دوی باید وغږیږي. 4-5 مروج تو کې دلته دی، مروج طریقې دی په ټول افغانستان کې چې تقریبا هر څوک ورسره بلد دی، او څو نورې مخصوصی طریقې هم شته چې هغه لا خی دی خو لږی قیامت یې هغه بیا د ولایتونو په ښارونو کې، مرکزونو کې، او د خپل په کابل کې، په افغانستان کې، په کابل کې هغه طریقې شته دی موجود دی. په دې اړه باندې باید خلک کلینیکونه ته راشي، ډاکټر سره مشوره
وکړي. تشکر. ما میخوایم که دې قسمت به ارتباط چې موضوع پلانګزاری
با مسئله جناب پایاب که وقت ما
بله. شما پیشتر لطف کردین فرمودین که در قسمت پلانگذاری اگه ادامه پیدا کنه و چی مسائل ما نظر گرفته شد. من فقط یکی از کشورهای همسایه خود که تقریبا 20-22 سال پیش سطح تولدات فی مادر در حدود 5-6 طفل بود، ولی پالیسی و استراتژی توسط این کشور ما نظر گرفته شد به همکاری علمای دین و خود کشور خدمات ارزی خدماتی که فعلا تعداد تولدات به 2.1 رساندن. شما ببینین یک تحول بسیار عجیب و غریبی در مدت 15-20 سال که به سطح تمام کشور، یعنی این چیزی است که اگه واقعا به صورت درست پلان گذاری شوه و در این قسمت سرمایه گذاری صورت بگیره و تطبیق شوه، میتونه که در چند سال آینده این نتایج را به دست بیاره.
محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، و محمد طاهر غزنوی، دکتر متخصص مسئول برنامه‌های سیاسی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این بحث. از من مصطفی صدیقی، خدا حافظ.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله قد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره. بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت